درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه د بیر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ په خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتو د خوړو پروګرام یا ډبلیو اف پی پرون دوشنبه وویل چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیون ډالرو ته فوري اړتیا ده. د پروګرام ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول وږي دي او په نړیوالو مرستو متکي دي، خو په داسې حال کې چې مرستندوی موسسې په افغانستان کې خوراکي مواد او روغتیایي او تعلیمي خدمات وړاندې کوي، طالبانو د ناحکومتي موسسو او ملګرو ملتو پر ښځینه کارکوونکو بندیز لګولی چې له کبله یې د دغو موسسو په وینا د دوی د مرستو ویش سخت اغیزمن شوی دی. تیرونی د ملګرو ملتو د مرستو د همغږي ادارې او چا ویلي و چې د روان 2023 لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د څه باندې 2 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دې پیسو یوازې په سلو کې 15 ورکړل شوی دی. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي بنسټونو د علمي کادرونو د معاشونو د لوړېدو خبر ورکړی. د لوړو زده کړو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پوهان علمي رتبې میاشتنی معاش له 9000 څخه 2000 د پوهنوال له 3000 څخه 5000 د پوهندوی له 2000 8000 او د پوهنمل له 2000 څخه 10000 افغانیو ته لوړ شوی دی. خبر پاڼه کې ویل شوی چې د معاشونو د لوړېدا د 1402 مریض کال دوری یا حمل د میاشتې د اجرا ورده. د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست وایي د افغانستان په ختیځ کې د حاجي دل آغا په نوم یو صراف ته تښتونکو له منګولو ژغورلی دی. دغه ریاست تېر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه هم ویډیو خپره کړې چې په ظاهره درې تنه تښتونکي د خپل جرم یادونه پکې کوي. د استخباراتو پر ټویټر پاڼه لیکل شوي تښتونکو د دغه صراف له کورنۍ څخه 2 میلیون ډالر غوښتي وو. دغه ریاست دا معلومات نه دي ورکړي چې خوشي شوی صراف څومره وخت له تښتونکو سره وو او چیرته ساتل کېده. دا په داسې حال کې ده چې پرون د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې په خپل تازه راپور کې وویل افغانستان د جرمونو د ډیروالي له نظره د نړۍ په کچه څلورم ځای لري. د دې راپور له مخې په افغانستان کې فساد، قتل، هدفي وژنې، د نشه یي توکو قاچاق، انسان تښتونه او د پیسو مینځل لا هم روان دي. طالبانو دا راپور له حقیقته لیرې بللی دی. په لوګر کې د طالبانو ځایي مسؤلان وایي دغه ولایت ته په وروستیو کې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو ورتګ ډیر شوی دی. د دوی په وینا اکثره دغه ګرځندویان د لوګر لرغونو سیمو لکه مس عینک، کافر کوټ او دغه راس سرخاب او ابتک بندونه ویني. د بلوچستانو د آزادۍ پوسټ په نوم وسلوالو د کوټې په کندهاري بازار سیمه کې د پولیسو پر یوه موټر د برید مسؤلیت منلی دی. دغه وسلوالو په یوه خبر پاڼه کې چې د دوشنبه ماښام رسنیو ته لیږل ویلي پر دغه پولیس یې د دې لپاره برید وکړ چې له ملکي بلوچستانو سره ناوړه بشري چلند یې کاوه. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویندوی بابر یوسفزی ویلي په دغه بمی برید کې 4 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د یوسفزی په وینا په مړو کې 2 پولیس او 2 ملکي وګړي دي. د پولیسو په وینا په دې برید کې د پولیسو د تحقیقاتو د برخې د یوه چارواکي موټر په نښه شوی دی. روسیا او اوکراین د دوشنبه په ورځ د جنگي اسیرانو لوی تبادله وکړه. تر دې تبادلې مخکې د اوکراین په ختیځ کې د پوځ یو قومندان مسکو د افیدیفکا ښار په نړولو تورن کړ. دواړو لورو ویلي چې اوکراین د روسیې 106 اسیران او روسیې د اوکراین 100 جنگي اسیران خوشي کړي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دغه تبادله له یو لړ خبرو وروسته شوې ده. او د امریکا د کنتاکی ایالت د لوی ویل ښار د یو بانک مامور پرون دوشنبه سهار 4 تنه په بانک کې دننه په ډزو وویشتل. د اسوسییټیډ پریس خبري اژانس راپور له مخې حمله کوونکي چې 25 کلن دی او کاتر سټریګون نومیږي د برید جریان د انستګرام د لارې پر ژوندۍ بڼه وشوه. حمله کوونکي له پولیسو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوی دی. تر اوسه د هغه د حمله انګیزه څرګنده شوې نه ده. تاسو د اوسنی رادیو تلویزیون ساته خبرونه اورئ. د د افغان خبریالانو د ملاتړ د یو بنسټ افغان خبریالانو د ملاتړ غوښتنه وکړه.
خبرالان تعقیبیږي د استخباراتو ادارې لخوا نیول کیږي، ځورول کیږي او شکنجه کیږي.
پاکستان ته تللي افغان خبریالان د خپل ژوند له شرایطو شکایت لري.
دوی ویزې نه لري، دوی په تیر یو نیم کال کې بې وظیفې وو او څه یې درلود هغه یې هم خوړلي، هیڅ نه وه، عواید نه لري.
طالبانو نرگس سادات او زکریا اصولی له بنده خوشی کړل. ملګرو ملتو یې هرکلی وکړ او د نورو فعالانو د خلاصون غوښتنه هم وکړه. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنه وایي د کانکور پاسپوینه کې د ګډونوالو شمیر 80% کم شوی. د یو نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ یو بنسټ له ملګرو ملتو په ویلي کې د افغان خبریالانو د بیان ازادۍ د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د غلیک چې ویل کېږي 600 افغان خبریالانو لاستیک پرې کړی. پرون دوشنبه د ملګرو ملتو د سرمنشي د یو ان ایچ سی آر او د ملګرو ملتو د بشري حقوقو دفترونو ته سپارل شوی دی. د لیک یو برخه د هغو سلګونو خبریالانو ناوړه اقتصادي او ټولنیز وضعیت ځانګړې چې د تیر جمهوری نظام له پرزید وروسته گاونډي یو هیوادونو په تیر بیا پاکستان ته تللی دي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان چې مرکز یې په جرمني کې دی له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغان خبریالانو د ستونزو حل او په افغانستان کې د بیان ازادي دفاع ته لاس په کار سي. دغه سازمان په یو لیک کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ته لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بیان ازادي او آزاد خبریالان سخت ځپل سوي دي. د سازمان مشر حامد عبیدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لیک یوه کاپي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې ته هم لیږل سوې ده. دا چې په لیک کې د افغان خبریالانو کومې ستونزې یادې سوي ښاغلی عبیدی یې په اړه وایي.
د بیان ازادي نه لري، ټول خبرونې سانسوریږي او خبرالان تعقیبیږي د استخباراتو ادارې لخوا نیول کیږي، ځورول کیږي او شکنجه کیږي. تر څنګ په ګاونډیو هیوادونو کې د خبرالان وضعیت ډیر بد دی. اقتصادي ستونزې لري، د ویزې ستونزې لري. یو نیم کال څخه را په دې وختو کې دوی میش دی له بده مرغه د تخلي پروسې ډیره ځنډول شوې ده.
طالبانو که څه هم په وار وار ژمنه کړې چې دوی د بیان ازادۍ اصول تضمین دي، خو پر دوی د خبریالانو ملاتړ بنسټونه تل نیوکه کوي چې خپل دغه ژمنه نه ده عملي کړې. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي هر خبریال چې تعقیب یعنی بلکېږي له رسنیز کار سره یې تړاو نه لري، خو د خبریالانو ملاتړ بنسټونه له دې ادعا سره موافق نه دي. خبریاله حسینه شیرزاد چې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان غړي هم ده، په دې باور ده چې د تیر جمهوري نظام له سقوط وروسته د بیان ازادي ډیره ځپل سوې ده. نوموړي په یوه ویډیوي پیغام کې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو ته په خطاب کې ویلي
په خوښنی باید ووایو چې په 2021 کې د افغانستان له سقوط وروسته په هیواد کې د انساني ژوند ټول اړخونه په تیر بیا د بیان او د رسنیو خپلواکۍ او اطلاعات ته د لاسرسي اساسي حق ته ملامتیدونکي زیانونه ورسیدل. ګڼ خبریالان تبعید شول، یو شمېر زندانی شول، وربړول شول، ورک او یا ووژل شول. ځینې لا هم خورا ناوړه شرایطو کې په افغانستان کې دننه یا په ګاونډي هیوادونو کې ګیر پاتې دي.
د راپورونو له مخې له تیر یو نیم کال راهیسې شاوخوا 300 افغان خبریالان دریمو هیوادونو ته د تګ په نیت د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې میشتې چې سختې ټولنیزې او اقتصادي ستونزې ګالي. تر دې وړاندې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی ازادي راډیو ته ویلي وو چې افغانستان کې د آزادو رسنیو وضعیت د ویجاړې خواته روان دی. د بی پولی خبرلانو ټولنې هم ویلي له 2021 د کال مخکې افغانستان کې نږدې 1500 رسنیز مرکزونه فعال و چې اوس له دې ډلې شاوخوا 240 بند او په فعالو کې هم یو شمېر یې له سخت اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغان خبريالانو د ملاتړ ټولنوي د 600 افغان خبريالانو لخوا لاستیک شوی لیکي د ملګرو ملتو د سرمشي دفتر ته سپارل دي. د لیک په محتوا کې د افغان خبريالانو او په افغانستان کې د بیان ازادي د ملاتړ غوښتنه شوې ده. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته شاوخوا 300 افغان خبريالان پاکستان ته تللي او هلته درېمګړو هیوادونو ته د تګ په نیت سختې شپې ورځې تیروي. همکار مو اسدالله الدین د دغو خبریالانو له ډلې له هدایت الله احدی سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې پاکستان کې افغان خبریالان دا مهال څه ستونزې ګالي؟
ټولنیزې ستونزې خو همغه د ویزو نشتون ده. تر ډیره پورې دوی ویزې نه لري. مثلا هغه پیسې چې دوی درلودې ویزې پې واخیستې، هغه وخت کې چې راوتلم ویزې په ډېره لوړه بیه اخیستې وې. بیا دلته دوه میاشتو لپاره دا ویزې دي، بیا د سټې د تمدید لپاره دوی بهر نه سوی وتلی. هغه کیسونو کوم ځینې وخت اجازه نه وسې، دوی باید ووځي ځکه کیس کې مشکلات رامنځته کېږي، دا ویره ورسره وه، نو نه دي وتلي. اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. مثلا دوی په تیر یو نیم کال کې بې وظیفې وو. دوی چې کله له افغانستانه راوتل همالته یې وظیفې له لاسه ورکړې دي او څه یې څه درلود هغه یې هم خوړلي. نو اوس دلته بې وظیفې دي او هیڅ نه وه، عواید نه لري. که څوک مصرف هم کوي یا به له چا پور راخلي او اوس یې مصرفوي، ځکه دلته د کار زمینه نه ده مساعده. مثلا په اسلام آباد کې، کراچۍ کې، لاهور کې، پېښور کې، په دې ځایونو کې دغه افغانان میشته چې خبریالان هم پکې دي. دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي او خپل دغه ورځنۍ چارې دوی له پوره پوره کوي. زه مطمئن یم تر ډېره پورې دوی پور کوي او دلته د خپل اولادونو او د خپل ځان د تمویل او عیاشۍ وباتي لپاره دوی په پور باندې چلیږي.
حدیثه په سیمه او نړۍ کې د خبریالانو د ملاتړ بیلابل بنسټونه هم شته. د دغه بنسټونو له خوا هم ویل کېږي چې کله ناکله مرسته کېږي له خبریالانو سره. په عملي ډول تاسو یا نورو خبریالانو دغلته له دغه بنسټونو نه مالی مرسته ترلاسه کړي؟
لودین صاحب، دغه د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو نمونه موږ هم اوریدلې دي چې مرسته کوي، خو څه مو ترې لیدلې نه دي. ښایي په ځینو برخو کې ځینې خبریالان تمویل کړي وي، دوی سره به څه مرسته کړې وي، خو هغه مرسته په دومره کچه نه ده چې د دوی ستونزې دې هوارې شي. یو بل دغه بنسټونه فکر کوم ځینې میکانیزمونه لري چې ټولو خبریالانو سره یا د رسنیو کارکوونکو سره مرسته نه کوي. دوی فقط هغو خبریالانو سره چې هغوی په مستقیم تهدید راوتی وي. مثلا یو ګواښ ورته پېښ شوی، دوی وهل ډبول شوی وي، دوی بندي شوی وي، یا هم کوم داسې تهدیدونه ولري چې هغه بیا هغه د دوی په حساب بنسټونه ورسره تایید کې سی وو. دا له رښتیا هم له همدې ګواښ سره مخ وو، هغه کیس په حساب رپورټ شوی، ځینې رسنیو کې خپور شوی، لوغو سره مرسته کوي. داسې په عمومي تهدید چې زه خبرنګار یم او ماته ګواښ متوجه ده او زه راوتم، له هغو کسانو سره تر ډېره دغه بنسټونه کومک نه کوي.
او حدیث د دغه هیوادونو لخوا چې تاسو د ورتګ هیله لري، مثلا اروپایي هیوادونه دي، امریکا ده، یا هم د سیمینور هیوادونه دي، د دغه لخوا نه تاسو ته عملا داسې سجمنی درکول سوي چې هدا اقل سکل به تاسو له پاکستان راځي او په دغه هیوادونو کې به میشتيږي؟
د امریکای لپاره د پی 1 او پی 2 دغه کومه پروسه چې روانه ده، د دې دغه تیر مارچ میاشت رئیس یوازې د موقعیت د تثبیت، د کورنیو د غړو د شمیر او د ټلیفون یا ایمیل ادرس د بدلیدو یو غوښتنه ترې سوی و. دا د یو ایم دفتر لخوا کچیر تاسو خپل موقعیت بدل کړی، موږ ته معلومات راکړی، یا د کورنۍ په شمیر کې تغییر راغلی وي دغه معلومات راکړی، او که ایمیل ادرس او شمیره د ټلیفون مو بدل شوی هغه را تازه کړی. دا سی یو ایمیل راغلی وو، له هغه وروسته د امغه ایمیل د تایید لپاره یو بل ایمیل کړی چې زموږ دغه پروسه د کارمندانو د کموالی له وجې لک سلو ده، تاسو حوصله وکي، نور څرک نه لګيږي. خو لا هم موږ ټول خبر یالان په دې مطمئن نه یو چې دغه پروسه کې سره لدی څه شامل یو، مثلا ورته وړاندې سوي یو، آیا پراتون کې مثلا موږ امریکا ته یا نور هیوادونو ته باسي او کنه.
پا پاکستان ته کډوال شوی افغان خبریال هدایت الله احدی وو چې هلته د افغان خبریالانو پر ستونزو خبري کولې.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د طالبانو د حکومت مخالف فعال نرگس سادات له بنده خوشی شوې ده. په عین حال کې یو شمېر رسنیو د طالبانو له زندان د پوهنتون د استاد زکریا اصولو د خوشی کېدو خبرونه هم خبره کړې دي. خو د زده کړو د فعال متیولا ویسا خبریال مرتضی بهبودی او نورو مدني فعالانو او خبریالانو چې اوس مهال د طالبانو په بند کې دي د خوشی کېدو کوم خبر نه دی ترلاسه شوی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واوري.
یوی با خبره سرچینی ازادي رادیو ته وویل چې د خزو د حقوقو فعال نرګس سادات چې د خزو په اعتراضونو کې به هم ګډون کوي او د طالبانو لخوا نیول شوی و د دوشنبه په ورځ په ضمانت خوشي شوی. نرګس سادات چې د افغان ځواکمنو میرمنو غورځنګړې د طالبانو لولوري د افغان جنو میرمنو په کار او زکر د محدودیت سخت مخالفه و وخت په وخت به په خبرګون کې د خزو په اعتراضونو کې برخه اخیسته چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د طالبانو لولوري ونیول شو. دغه سرچینی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غوښتل نوم او غږی په راپور کې خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې نرګس سادات په زندان کې شکنجه شوی چې له امله د هغې روغتیایي وضعیت ښه نه دی. سرچینی دغه شان ادا وکړه چې په دې وروستیو کې نرګس سادات د طالبانو لخوا د داعش د غړیتوب په تور له نیول شوي دوو میرمنو سره یو ځای په یوه خونه کې ساتل کېده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه داغلی سادات د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو خو له هڅو سره سره ونه توانېدو. په همدې حال کې یو شمېر رسنیو د پوهنتون د استاد زکریا اصولي د خوشي کېدو خبرونه هم خپاره کړي. په وروستیو کې د ښاغلي اصولي د ناسم روغتیایي وضعیت خبرونه هم خپاره شوي وو. د ښاغلي اصولي د کورنۍ له غړو سره هم په اړیکه نیولو بریالي نه شو. تېره اونۍ د افغان هنرمند موسا شاهین د کورنۍ غړو هم د هغې د روغتیایي وضعیت د خرابېدو په اړه رسنیو ته ویلي وو. د راپورونو پر بنسټ موسا شاهین چې سیمه ییز سندرغاړی دی د ګردو ناروغي هم لري. د افغانستان د موسیقي اکاډمۍ مسؤول احمد سرمس وایي چې دوی د موسا شاهین د خوشي کېدو په هدف کمپاین پیل کړی. ښاغلي سرمس د طالبانو په زندان کې د موسا شاهین د روغتیایي وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
خغلی شاهین درې میاشتې وړاندې د طالبانو له لوري پرته له کوم جرم نیول شوی دی او تر اوسه هم په زندان کې دی. اوس وروستي خبرونه چې زه یې د هغه له کورنۍ لرم دا دي چې د ښاغلي شاهین روغتیایي وضعیت ښه نه دی او طالبان طبي مرستو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي.
خغلی سرمز د طالبانو له حکومت او غوښتل چې د شاهین د زندانی کېدو په تړاو د خپل پریکړه بدله کړي. د افغانستان د موسیقي اکاډمۍ مسؤل احمد سرمز په افغانستان کې د هنرمندانو د ژوند پاړه اندېښنه هم څرګنده کړه. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د استخباراتو د ادارې ویان خلیل همراز د دې راپور تر خپرېدو د خغلی شاهین او نرګس سادات د روغتیایي وضعیت او دا چې دوی ولي خغلی شاهین ته روغتیایي خدمات نه برابروي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د زده کړو فعال متی الله ویسا خبریال مرتضی بهبودی د پوهنتون د استادانو سبحان الله سبحانی او کاظم امینی او الهه دراورزی لاهم د طالبانو په زندان کې دی او له نامعلوم برخلیک سره مخ دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نما د طالبانو له بنده د نرګس سادات او زکریا اصولي د خوشی کېدو هرکلی کړی خو د یو شمېر نورو بندي فعالانو پر وضعیت اندېښنه شولې ده. دغه ماموریت د هغو کسانو د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې چې دا مهال په افغانستان کې په توقیف کې دي. جزئیات له اسدالله لودین څخه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نما وایي دغه هیواد کې د میاشتو په تیریدو د ځینو بندي فعالانو د برخلیک څرک نه لګیږي. دغه ماموریت د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی ډله کې یو شمېر هغه فعالان هم توقیف شوي چې د ښځو او نجونو د حقونو لپاره یې غږ اوچت کړی دی. ملګري ملتونه وایي دوی د توقیف شوو فعالانو په تړاو د افغانستان له اوسنیو حاکمانو سره تماسونو ته دوام ورکوي خو په خبره یې د طالبانو لخوا د معلوماتو د نه ورکړې له کبله ناهیلي شوي دي. په افغانستان کې د دغه سازمان استازولۍ د هغو کسانو د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې چې د دوی په ټکو په خپل سر نیول شوي دي. سازمان ټینګار کړی چې هیڅ افغان باید د خپلې ازادۍ له حقه د استفادې په خاطر ونه نیول شي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې لا هم د پوهنې فعال متی الله ویسا خبریال مرتضی بهبودی د پوهنتون استادان سبحان الله سبحانی او کاظم امینی او د ښځو د حقونو فعاله الهه دلاورزۍ د طالبانو په بند کې دي.
تاسو زموږ خلک ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو خبرونه وس څلور ویش ساعته اوریدای شي.
له خبرونو ور اخوا
اوس په سفی الله ستانکزی درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیوزویک مجلې د افغانانو د لوږې او بېوزلۍ په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې چې افغانستان له قحطۍ وژغوري تر سرلیک لاندې خپره شوې، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د پروګرامونو لپاره د کافي بودیجې په نشتوالي څرخیږي او دا چې څنګه له دې چارې سخت اړمن افغانان زیانمنېږي. نیوزویک لیکلي په افغانستان کې ناهیلي خوره ده او د لوږې لمن ورځ تر بلې غځېږي. په تېره بیا چې تمویلوونکي اړ شوي د خوراکي موادو مرستې یا راشن کم کړي. د مجلې په لیکنه خلک د یو وخت ډوډۍ نه لري او د خوراکي موادو او مرستو په لټه سرګردان ګرځي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP مخکې ورځو کې ګواښ کړی و چې که په اپریل کې $90 میلیون بودیجه ورنه کړل شي، نو له هغو افغانانو سره به یې مرستې ډېرې کمې شي چې د قحطۍ له خطر سره مخ دي. د ملګرو ملتونو دا پروګرام له قحطۍ سره د مخ شاوخوا 9 میلیونو افغانانو له ډلې 4 میلیونو باندې وار د مخه خپلې مرستې بندې کړي. نیوزویک مجلې لیکلي وچکالۍ، شخړو او بې ثباتي افغانستان د خوراکي موادو له کمښت سره مخ کړ. په مقاله کې د ماشومانو د ساتنې د ادارې سیف د چلډرن د یو مسؤل کریس نیامندي خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي ماشومان هر شپه په وږي نس ویدي کیږي او میلیونونه د شدیدې خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي. انډیپندنت ورځپاڼې د طالبانو د حکومت د هغې لایحې په اړه یوه مقاله خپره کړې چې د نجونو زده کوونکو د حجاب په اړه یې جوړه کړې، خو لا بشپړه او تصویب شوې نه ده. په مقاله کې یاد شوی چې د طالب چارواکو لخوا د نجونو زده کوونکو د حجاب په اړه په دې لایحه کې امر شوی چې ټول نجونې دې سر تر پایه اوږدې جامې واغوندي، داسې چې په ټیکري او د مخ په پټولو سربیره چپنه او اوږده لمن پکې شاملېږي. انډیپندنت دا هم لیکلي چې د حجاب په اړه په دې لایحه کې ټینګار شوی چې د جامو په یو برخه کې د طالبانو د سپین بیرغ نښان هم ولګول شي. په مقاله کې راغلي چې طالب چارواکو ویلي لا هم په دې لایحه کار کوي او نه غواړي تر وروستي کېدو پورې د جزئیاتو په اړه ډېرې څرګندونې وکړي. طالبانو د 2021 کال له اګست راهیسې واک په خپل لاس کې واخیست. تر هغه نیټې راورسته لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل دي او په دې سربېره د تیر 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو پر مخ پانتونونه هم وتړل. دوی دلیل راوړ چې د نجونو لپاره د تعلیم د فضا او شرایطو په برابرولو کار کوي.
د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنه وایي سږ کال د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې د ګډون کوونکو شمیر 80% کم شوی دی. د دې ټولنې وایاند کریم ناصری د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې به په پلازمینه کې د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې 15,000 کسانو برخه اخیسته، خو سږ کال دا شمیر 2,000 کسانو ته ټیټ شوی دی. له بلې خوا د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو مسؤلان تاییدوي چې پر نجونو د تحصیل د بندیز تر څنګ د ناري نو محصلینو د جذب په شمیر کې هم کمواله راغلی دی.
مصطفی تیر کال د پلازمینه کابل لوی وخونځي له 12 ټولګي فارغ شو. وایي د اقتصادي ستونزو او د افغانستان د خیراتلونکو د هیلي د نه درلودلو لامل یې ونه غوښتل خو د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي.
سر کلمه وقتل چی خوصی پانتون از ماین آمکم دوان می ندر لوده پلار می هم غریب کرده زه هم بکاریون لامده عمله تا خوصی پانتونونو از ماین آور نکرم و اگر از ماین هم وکرم زمان آینده معلوم نده.
دوای پلار د ورځې مزدوري کوي او غواړي چې دا هم په هنتون ته د تک پر ځای کار وکړي تر څو د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل شي. په دې حال کې د یو شمیر خصوصي په هنتونونو مسؤلین هم تاییدوي چې د تیرو کلونو په پرتله د محصلینو د جذب په شمیر کې کمواله راغلی او د نارینه زده کوونکو شمیر کمرنګ شوی. په ننګرهار کې د روخان خصوصي په هنتون رئیس فاتح ګل شینواری ازادي راډیو ته وویل
لکمون د انجونو له دغه کې د یو سیمستر 13 میلیونه افغانۍ عاید او چې هغه په لاندې زمونږه صفر تر اخو شوای دی. تیر نظام په پرتله باندې په مجموع کې جذب د هلکانو عام کم شوای دی. همدا دلیل د هلکانو د کمرنګ کېدو اقتصادي وزاده
موړې وای دوی نګ دی وسون جونې محصلینې درلودري چې اوس مهالي د طالبانو لوري په زده کړو بندیز لګیدلې. په ورته وخت کې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنه وایي سکال د کانکور په ازموینه کې د ګډونوالو په شمیر کې 80% کې کمښت راغلی. د دې ټولنې وایاند کریم ناصری ازادي رادیو ته وویل
هر کال کال زارت په کابل کې 15000 تنه ماشینونو به سبتنام په خویندورونو چې څه کال متاسفانه ځان ته ورونو وزر تنه سبتنام کړی دی او کانکور ازمونه کې ګډون کړی دا تعداد بیخي راکمیږي. معنا دا چې د تحصیل پر وړاندې انګېزه کمه شوې ده.
ښاغلی ناصری وویل چې په تېرو کلونو کې به د کابل د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې تر 15000 محصلینو ګډون کاوه، خو سږ کال دا شمېر 2000 کسانو ته راټیټ شوی. یادونه ده چې د طالبانو حکومت د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې د نجونو په لوړو زده کړو بندیز ولګاوه، سږ کال یې په کانکور ازموینه کې د دوی د ګډون مخه هم ونیوله. که څوم د طالبانو د حکومت د دغه پریکړې او پر خوځو د نورو محدودیتونو په وړاندې پراخه کورنۍ او نړیوال غبرګونونه راوپارېدل، خو تر دې دمه طالبانو په خپله پریکړه کې بدلون نه دی راوستی.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
په اورسګان او هلمند کې له موټرو څخه د تورو شیشو د پاکولو کمپاین پیل شوی. د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي چې له دې کار سره به د غیر قانوني وسلو، غلو او نورو مشکوکو کسانو مخه ونیول شي. له بلې خوا خلک غوښتنه کوي چې طالبان دې د تورو شیشو دا کمپاین په عملي ډول مخته یوسي. تر دې مخکې هم طالبانو په ځلونو د تورو شیشو د مخنیوي په اړه د اقداماتو ژمنې کړې وې. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د منار څلور لارې مرکزی نقطه ده، چیرې چې د تورو شیشو د پاکولو کمپاین ترې پیل شوی دی. د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاریا غولی کروشي د دې کمپاین پر مهال په ترینکوټ ښار کې رسنۍ ته ویل چې دا کمپاین به پر ټولو یو شان پلی کیږي. بلخوا د اورزګان په گاوند هلمند کې هم طالب چارواکي د موټرو د تورو شیشو د کمپاین د فایلولو خبر ورکوي. د هلمند ولایت لپاره د طالبانو امنیه کمانډان مولوی عبدالحکیم مبارک د نظامی او امنیتی مسولینو غوښتنې چې د خپل موټرو تورې شیشې پاکې کړي. د دغه راز پر ملکی خلکو هم ځخ کړي چې د خپل موټرو تورې شیشې پاکې کړي، کنن امنیتی مسولین به خپل ورته پاکې کړي. لاجی ټولو سره سره خلک هم د دې کمپاین په پیېدو سره خوشاله دي، خو غوښتنه کوي چې باید دا کمپاین په عملی توګه پر ټولو یو شان پلی شي. دا په داسې حال کې د چلې دی وړاندې هم په دغه ولایتونو کې د تیر جمهوریت نظام پر مهال او د غراز د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ پر مهال باندې د تورو شیشو د پاکولو کمپاینونه فیل سی وو، او په عملی توګه دغه کمپاینونه تر ډیره مودې نه و تطبیق سوي.
ستاسو لا پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ له کلاګۍ سیمې څخه ستاسو سره په تماس کیم. وروره د کلاګۍ د خلکو غټ مشکل د صحت په برخه کې دی. متاسفانه عدالت زموږ په سیمه کې کوم کلینیک هم نشته، او هغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه هم زموږ سیمې ته نه راځي. یوازې په هغه سیمو کې خدمات وړاندې کوي چې هغه شهرونو او بازارونو ته ډیر نږدې. نو زما غوښتنه دغه ده چې دغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه زموږ سیمې ته هم پاملرنه وکړي، زموږ سیمې ته راشي او زموږ د خلکو هغه صحي مشکلات حل کړي.
زه هلمند له د نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو نه میسج پرېږدم، ځکه چې زموږ بازارو کې د خوراکي توکو او غیر خوراکي توکو نرخونه بیخي لوړ شوي دي. د امارت د مسؤلینو زما هیله ده چې نور نرخونه کنټرول کړي. وسلام.
شیخ زاهد هم د هلمند څخه یو ځل بیا د نور افغانانو په څیر او د نړیوالو په څیر پر محترمو طالبانو باندې پر لوړپورو چارواکو باندې دا غږ کوو چې محترمینو نور د افغانانو تعلیم مه محدودوي. نوی کال شروع شوی دی، څو ورځې دا د تیرې شوي دي. موږ د خبرو ته انتظار چې نوی فرمان باندې صادر شي چې ښوونځي پوهنتونونه یې لسوله. نو د پونتونو اله کول او داسې د شونځي اله کول دا د ټول افغانانو او د نړیوالو ټولنو غوښتنه ده. تعلیم د هر انسان کمال دی چې خپل حقوق او د بل حقوق د خپل معاشره او د بل سر معاشره دا پښکزده کیږي او یو تعلیم کمال دی. که نارینه او ښځینه دا یې جوړه دواړه تعلیم ولري دا به بیا نیکمرغه ژوند ولري. د نړۍ بعضې مغرضې د عیسای ډلې دا هم د بې تعلیمه خلکو څخه خپل په ګټه زیاته استفاده کولی شي. الله تبارک او د الله رسول په تعلیم باندې ټینګار کړی دی. نبی کریم علیه السلام وایي چې تاسو خپل د اولادو ترمنځ توپیر مه کوئ، دواړه روزنه کوئ او په دواړو تعلیم کوئ.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتو د خوړو پروګرام یا ډبلیو ایف پی پرون دوشنبه وویل چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیون ډالرو ته فوري اړتیا ده. د پروګرام ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول وږي دي او په نړیوالو مرستو متکی دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي بنسټونو د علمي کادرونو د معاشونو د لوړېدو خبر ورکړی. د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست وای د افغانستان په ختیځ کې د حاجی دل آغا په نوم یو صرف د تشتونکو له منګولو ژغورلی دی. دغه ریاست تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه هغه ویډیو هم خپره کړې چې په ظاهره درې تنه تښتونکي د خپل جرم یادونه پکې کوي. په لوګر کې د طالبانو ځایي مسؤلان وایي دغه ولایت ته په وروستیو کې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو تګ ډیر شوی دی. د بلوچستانو د آزادۍ پوز په نوم وسلوالو د کوټې په کندهاري بازار سیمه کې د پولیسو پر یوه موټر د پرونی بمی حمله مسؤلیت ومانه. روسیې او اوکراین د دوشنبه په ورځ د جنگي اسیرانو لویه تبادله وکړه. تر دې تبادله مخکې د اوکراین په ختیځ کې د پوز یو قومندان مسکو د افیدیفکا ښار په نړولو تورن کړ. او د امریکا د کنتاکی ایالت د لوی ویل شار د یو بانک مامور پرون د شنبه سهار څلور تنه په بانک د ننه په ډزو وپشتل.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دی اونې خبرونې ته مهرکلای کوم. د زهرو کاروان د دی اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. پروان فصل کې تر اوسه تر شپږ زره جریب ډیر ځمکه د کوکنارو لکخت څخه پاکه شوی ده.
در مورد مواد مخدر و جنوبگیری
است. د نشه ای مواد او کوکنارو د کخت مخنیوي په اړه دی عاجل او جدي اقدام وشي.
په یبل راپور کې به واوري چې روغتیاي کارکونکي وایي تر درملنې وروسته د معتادینو په مرکزونو کې هغوی په کار ګمارل د درملنې له بهیر سره مرسته کوي.
نو دیو پیشنهاد مونږ ته چې زه خو هیڅوک نه لرم، کور نه لرم، مور نه لرم، پلار نه لرم، تر سره دلته د رضاکار په شکل سره زه د وظیفه اجرا کوم. مونږ دغه پیشنهاد مونږ ومنه.
دا چې احتیاط څه ته وایي په دې اړه مو له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړي.
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځیدونکي ناروغي ده چې سره د ښکارا ازرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کیږي. دې ته احتیاط وایي.
د زبیر په نوم یو معتاد وایي چې د مکتب په دوران کې معتاد شوم.
مکتب دورینه معتاد شوم، بدام دی بالا الحمدلله سبس نه پیدلو تر څه بعد خماریان لري بدبختیاري لري چې دا دور اسکار کیږي په کې ضروري کوم.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
خان صاحب یو خبره می درته کوله.
هو سدی راته ویله.
نن خبر شوم چې تاسو زما پر ځای د کلی لپاره بل میرا وټاکل دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میرا ونیولای دی؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. پتیرو سباندې دوه میاشتو کې تر شپږ زره جریب ډیر ځمکه د کوکنارو لکخت څخه پاکه شوې ده. د طالبانو د حکومت شمیرې ښیي چې د افغانستان په سړو او تودو ولایتونو کې پر یو وخت د کوکنارو د کښت اړولو لپاره عملیات کیږي. هغه راپورونه چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یې د دې عملیاتو په اړه خپروي لیدل کیږي چې سخ کال په هغو ولایتونو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو اوو کالو کې نه و کرل سوي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
دلته د لغمان ولایت پالي شانګول سوالی کې د طالبانو د حکومت نظامیان د ټریکټر په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي. دا کښتونه داسې مهال اړول کیږي چې د تاریاکو راټولولو ته درې اونۍ وخت پاتې دی. د اوسني فصل کوکنار د 1401 شمسي کال د جدي د میاشتې په لومړیو کې کرل سوي او د ثور د میاشتې په لومړیو کې تاریاک راټولیږي. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر د حکم عملي کولو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ټویټر پر پاڼه خپره سوي معلومات ښیي کوم عملیات چې د دلوي د میاشتې په منځنۍ اونۍ کې پیل سوي په پایله کې د دې وزارت نظامیان توانېدلي چې نږدې 4,323 جریبه مځکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي. د طالبانو د حکومت لخوا خپره سوي معلومات ښیي چې د 22 هغو ولایتونو تر څنګ چې پخوا کوکنار پکښې کرل کېدل، سږ کال په نورو داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو اوو کالو کې هلته د کوکنارو کښت صفر سوی و. لغمان، ننګرهار، کونړ، کندوز او بامیان هغه ولایتونه دي چې له 1950 شمسي کال راهیسې هلته کوکنار نه کرل کېدل، خو سږ کال لیدل کیږي چې په دې ولایتونو کې بیا کوکنار کرل سوي دي. موږ وغوښتل چې د کوکنارو د کښت اړولو او هغو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت په اړه هم د طالبانو د حکومت نظر وپوښتو چې پخوا کوکنار نه پکښې کرل کېدل، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان زموږ پوښتنې ته جواب ونه وایه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د 1401 شمسي کال د لومړیو دریو میاشتو د کوکنارو د کښت په اړه یوه سروې وکړه چې راپور یې د عقره په میاشت کې خپور سو. د دې راپور پر بنسټ د افغانستان په 2,03,000 هکټار مځکه کې کوکنار کرل سوي وه. اوس په یوه وخت په افغانستان کې د طالبانو حکومت په حضوري ډول ملګري ملتونه د سیټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي، خو د طالبانو حکومت اعلان کړی چې چاته به له دوی سره همغږي پرته په حضوري ډول د سروې کولو اجازه ورنه کړي. په اجتماعي شبکو کې یو غږ خپور سوی چې د بدخشان والی مولوی امام الدین ته منسوب سوی دی. له دې غږ څخه داسې څرګندېږي چې د طالبانو له حکومت پرته نورو موسساتو ته د سروې کولو د مخنیوي امر سوی دی.
د نشه یي موادو او کوکنارو د کښت مخنیوي په اړه د عاجل او جدي اقدام وشي او خلکو ته د اعلان وشي چې موږ په هیڅ وجه د کوکنارو کښت اجازه نه ورکوو او هغه چا چې کوکنار کرلی اوس هم وخت لري چې ویجاړی کړي او پر ځای بل څه وکړي. هغه موسسات چې پر خپل سر ولسوالۍ ته راځي د اقتصاد، ریاست او ولایت له مکتوب او همغږۍ پرته په هیڅ صورت اجازه مه ورکوئ.
د تیرو کلونو تجربې ښیي چې د افغانستان ساړه ولایتونه د کوکنارو د کښت لپاره یوازې د یو فصل ظرفیت لري، خو په دودو سیمو کې تر درو فصلونو پورې هم کوکنار کرل کېدای سي.
په راپور کې مو واورېدل چې په روان فصل کې تر اوسه تر 6,000 جریبه ډېره ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه سوې ده.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې روغتیایي کارکوونکي وایي د معتادینو ته درملنې وروسته د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د رضاکار په توګه د هغوی کار د دې سبب کیږي چې د داخلي بستر معتادینو ښه درملنه وشي او نور معتادین هم د نشې پرېښودلو ته وهڅول سي. د دې معتادینو له جملې څخه یو هم سید محمد دی چې تر نشې پرېښودلو وروسته اوس په کابل کې د معتادینو د درملنې په ضربستریز روغتون کې کار کوي. د سید محمد معالج ډاکټر وای د اوس د ناروغانو د خدمت ترڅنګ د بسترې سوي ناروغانو لپاره یو خبیل غده د دې ارادي او ژوند ته پکتو سره کېدای شي چې نور معتادین هم نشه پری دی او خپل راتلونکي ژوند ته لمنسي. زموږ همکار په دې راپور کې د سید محمد ژوند ته کتنه کړې ده.
و هیروین مرا بسیار به حساب دورتر از او چیزی کرد.
سید محمد اتکالا نشه کردی او دیر وقتونه دی کابل خار پا کندوالو یا تر پل سخته لاندیل نور متادینو سره تیر کردی. دا یو کال مخیل پل سخته از خواد دی متادینو دی درملن زربستریز مرکز تا ایولوی شو. پا دی مرکز که تر پینزه چلویت ورزینه دوری روست روخ شو. اوز پا دی مرکز که دی رضاکار پتوگ کار کبی. سید محمد وای چه تر نشه پریخودلو او جوری دو روستا. اوز دی خپل غجوند لعمل زوریگی چه پن نشو که تیر کردی دی.
ما عمر جوانی
زما عمر روختی اشتمنی او زوانی له لاس وته یا وزن شی چې اوس ورپسې خفایم هغه زما تیر عمر او وخت دی چې د سرو زرو په ډول ارزښناک خو ما په نشو تیر کړ. کله چې به مې نشه کوله فکر مې کاوه چې زه د نړۍ تر ټولو ښه کار کوم، حال دا چې ما د نړۍ تر ټولو بد کار کاوه. اوس په رښتیا سره پښیمانه یم چې د خپلې زوانی خوشاله او خوږې شیبې او زوانی مې په دې وژونکو نشو سره تباه کړه.
عمر جوانی مې به هلار بده.
سید محمد په ایران کې د حقوقو په برخه کې زده کړې کړي او تر هغه وروسته په کابل کې په یو ساختماني شرکت کې د مدیر په صفت کار کاوه. خو د هر شي خوند کتل او په هر شي کار درلودل. د دې سبب شول چې یو ځل د ایروینو نشه وکړي او لامدې یو ځل نشې سره د احتیاط په دام کې ونښلي. د سید محمد مالش ډاکټر واحد الله کوشن وای ل خپلې کورنۍ څخه لري والی سید محمد له ژوند څخه نایلې کړی وو او فکر کوي چې د ژوند پایل او پای یوازې له نشي موادو سره تړلی دی. خو د نشي پریښودلو هغه ته نوی ژوند ورکړ.
بیرون پلولاندې ژوند کو ځکه چې د نه کور شته نه فامیل شته، هیڅوک اقارب دوستان هیڅوک نشته. دا کله چې موږ راوړل دلته ډېر یو په چرت کې وو او ډېر خفه و، ویل چې زه په دې دنیا کې هیڅوک نه لرم. برعلاوه د طبي خدماتو نه اجتماعي خدماتو نه دم دم ډېر محبت ورکړ، ډېر مونه زه و. نو دې یو پیشنهاد و موږ ته چې زه خو هیڅوک نه لرم، کور نه لرم، مور نه لرم، پلار نه لرم، تاسو سره دلته د رضاکار په شکل سره زه دلته وظیفه اجرا کوم. موږ دغه پیشنهاد موږ ومنه.
د ابن سینا زربستریز مرکز داخل بستر معتادین د سید محمد له چلند څخه خوښ دي او وایي دا چې د خپله د احتیاط درد او ستونزې تجربه کړي، له نورو ناروغانو سره په چلند ډېر ښه پوهېږي. له دې ناروغانو څخه یو ناروغ نصرالله وایي
بهترین چیز برای ما همی بوده که روحیه
مون لپاره تر ټولو ښه کار دا وسی مخته روحیه را کوله، ویل به سی زغم ولري. تاسو کولای سی چې نشه پریږدي. د دې مون لپاره یو ښه بیلګه ده. د دې خبرې مو ومنلې. د خدای شکر ادا کوم چې دا د اوس رخصه ویم.
ساعت یاب شد.
د زربستریز مرکز ارواپو متی الله وزیری وای چې د نشو پریخودل او پر ځای بیرته باور ترلاسه کول سید محمد ته نوی ژوند ورکړ.
سید محمد یکی از افرادی بود که هیڅ کوی
سید محمد داسې څوک چې په هر شی کار درلود او غوښتل هر شی تجربه کړي. هم دا دلیل و چې نشه یي مواد تجربه کړل او په غیر شعوري ډول معتاد شو. دا چې د احتیاط په اړه پوره معلومات نه درلودل، کله چې موږ درملنه پیل کړه په نتیجه کې پر ځان باور زیات شو او وسوسې هم ورکی شوې.
د نړیوالو معیارونو پر بنسټ امکان لري چې تر درملنې وروسته تر 60% ډیر معتادین بیرته نشو ته مخ کړي. خدای چې په افغانستان کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي او د دې ترڅنګ د سالم مصروفیت فرصتونه هم کم دي، د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې ډیر معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخ کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لښبغو بجو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوري په لنډو سپو 29 او 25 مترو او د ماخام لښبغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوري په 1280 منځنۍ سپو باندې واوري. په افغانستان کې ډیر خلک په نشو اخته دي، نو لدی عمل د افغانانو لپاره د احتیاط پیژندنه یو مهمه او جدي مسله ده. دا چې احتیاط څه توای، څه شی د احتیاط سبب کیږي، څو پړاوونه لري، هر پړاو یې څه نښې نښانې لري او کوم پړاو یې ډیر خطرناک دی، په دې اړه مو له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې احتیاط څه ته وایي.
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځېدونکې ناروغي ده چې سره د ښکاره اضرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کیږي. دې ته احتیاط وایي.
د دې او د عادت ترمنځ توپیر په څه کې ده؟
احتیاط یو وابستګي یا تکیه کولو ته وایي چې غیر د هغې د استعمال نه یو معتاد شخص ته زندگی روزمره کړنه ډیره سخته وي. علاج یا یو ډول سندروم ته ضرورت لري. او عادت ها حالت عبارت دی چې احتیاط په شان دا جبري نه وي، ولی رواني په لحاظ باندې به اخیستل کیږي. مثال تمباکو شو، چای شو، زموږ په ټولنه کې عام کولی شي سړی یو عادت خپله غیر د تداوی یا د بستر نه ترکی په یو تصمیم سره.
دغه احتیاط پر څو ډوله ده؟
احتیاط خو په دوه ډوله دی. په عموما یو احتیاط رواني دی، یو احتیاط جسمي دی. جسمي مثلا په وینه کې دغه مواد ګډیږي، هغه د خماري حالت چې په مریض باندې راځي، هر مواد استعمال دغه ویډرال سندروم ته ضرورت لري. چې جسمي معتاد وي دا هم ورسره په څنګ کې رواني احتیاط هم لري، ځکه چې د دوی ذهن پوره درک نشي کولای، حافظه کار نه کوي، دوی په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، حتی په تداوی باندې، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
پرواني لحاظ باندې د احتیاط عوامل څه دي؟
د احتیاط عوامل په دوه ډوله دي، یو ظاهري ورته وي او بل باطني. ظاهري کې خو موږ تاسو ټول پوهیږو چې جنگونه دي، د نشې توکو پراخ شتون دی، بیکاری ده، ضعیف اقتصاد دی، د مور او پلار رګدیتوب دی، کورنۍ تاوتریخوالی دی، جنگونه دي، د همزولو فشار وي، بالخصوص په ساده الفاظ کې خلکو ته پاره کې راغلي. او رواني لحاظ هم کمزوري اراده لري، په ځان باندې متکی نه وي، اعتماد نه لري، هم د موادو ته مخه کوي. یو شخص ته هغه آگاهي او ورنش چې ورته وي هغه باندې پوه نه وي، نو بیا هم رواني لحاظ دوی هغه مواد ته مخه کوي. د خوب د پاره مثلا اسې اوریدلې وي چې را د ستابلیت د خوب شته دی، اگاهی د ازرار مواد مخدر نه دوی خبر نه وي چې دا وابستګی لري او دا قرباني دو چارکیږي.
آیا هر ډول احتیاط انسان ته زیان لري؟
بله صاحب، هر ډول احتیاط انسان ته ضرر لري، ځکه د خولې نه نیولې، د غاښونو نه نیولې، تر د بولي او تناسلي سیستم پورې مثلا میکروبونو ته زمینه مساعد کوي، په جګر کې په استقلاب رسیږي، دا په ګردو کې، دا ټول حیاتي عضو چې د انسان دي، دا د ضرر او د تاثیر لاندې راولي.
دغه مواد په اړه کراته معلومات کریسی احتیاط رامنځته کوي. هغه کوم مواد دي؟
چارز دي، هیروین دي، تاریاک دي، کریستال د شیشه چورته وي، موروفین دي، ځنه ټابلیټونه دي چې دغه په دواخانو کې په خپل سره خلک یې اخلي، مثلا د انټي ډیپریسانټ مخکي د خوب راوړون کې دواګان دي، ډیزیپم شو، الپرازولم شو، تریمادول دي، سوسیګان پچکارې په نامه باندې چې ځین ځوانان حتی مالی دلی چې باغی موتاد دي، هغه ځان ته وایي ټابلیټ کار پیدا شوی دي. ته هم دغه بایس کیږي چې احتیاط رامنځته کوي.
د احتیاط پړاوونه کوم دي؟
احتیاط خو په عموما درې پړاوونه لري. چاول پړاوې تجربه په شکل یا تفریحي شکل باندې انسان احتیاط ته مخه کوي، مثلا تفریح په شکل اوسي او عادت. دوهم پړاوې مقرر ډول دی یا روزمره خستل دي چې هغه وابستګي ور باندې لري، دوه چار نه وي. درېم جبري دی، کریوینګ ورته په انګلیسي کې جبري، یعنی دا معنی چې نشي کولای غیر داغې خپل روزمره کارونه یا ژوندۍ مخته ویسي، چې هغه بیا خپل ټایم او وخت لري او خماري حالت لري او د نشي حالت.
یو څوک څنګه وپوهیږي چې دغه سړی معتاد ده؟
معتاد شخص په خپل روزمره کړنو کې دروغ وای، غیر حاضری کوي، کدی په دفتر کې وظیفه لري، کدی مکتب ته ځي شاګرد وي، کدی محصل د پانتون وي، خپل درسونو سره علاقه کمیږي، نا وخت د شپې کور ته راځي، سترګې پړسېدلې وي، سترګې سرې وي، حفظ الصحه یې صحیح نه وي، جامې شکېدلې وي، سورې وي، یو رقم بوی د وجود نه د مواد مخدر احساسېږي، زیات وخت په تشناب کې تیروي، د خلکو نه لری کېني، تشویش خفګان باندې اخته وي.
ایا کوم ځنګړي معاینات وجود لري چې دغه په مټ مو وکړای شو شي احتیاط تشخیص کو شي دغه کس په کوم نشه باندې موتاد؟
غیر دغه نشه دانه خلامه منغو خو دی او متاد راځي و چې په هیڅ مواد اخته نه ما. ظاهري لباسم جوړوي، فزیکی حالت هم خوي، رواني حالت هم خوي، مثلا کور کې قرباني فامیل مشکوک وي، نو بیا منګه دا یو لابراتوار ته معاینه د پاره ورقه ورکو، هلته معلومیږي هم په یورین کې چې د ادرار ورته وي او په وینه کې د دوی دغه مواد معلومیږي، ولی مقدار یې معلومیږي.
آیا په هدلست؟ آیا په هدلست چې ځینې معتادین ولې ته درملنې ورسته بیرته په نشو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر سارا حیدری خبرې واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي، نو په لوړ دوز باندې استفاده تنه کوي، چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوه مهم لامل چې دی، ټولرانس یا زغمل، یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې. یعنی کچیر ته دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه، دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او دریم د څه هم کېدل شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوی څخه ورسره بیرته لابس یا بیا راګرځیدنه رامېست شي، هیروین پر ځای دوی میت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي، ډیر زیات مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي. میتامفیتامین هغه مواد باندې روږدي کیږي. که چیرته یو مریض د میتامفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي، نو بیرته چې راګرځیدنه کوي مواد ته، نو هیڅکاري په واسطه باندې د هیروینو استفاده شروع کوي. څومره چې د موادو شدت زیاتیږي، هماغومره ورسره مشکلات زیاتیږي. لومړی علت خو دا ده چې خفګانونه همدارنګه بی وسی اقتصادي مشکلات دي یعنی سترس یا فشار ناوړه دوستان دي د فاميلي حمایت نه لري دوی بیرته راګرځیدنه کوي هغه محفلونه چې پاغه کې شراب پورنه او داس نور مواد یا دوستان را ټول شي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي همدارنګه هغه تداوی چې تکمیل شوی نه وي هغه هم د دې عامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځیدنه کوي
ایا په هیدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو زبیر له 12 کالو راهیسې نشه کوي دی وایي چې په هوونځي کې د نه اهلو انډیوالانو له لاسه موتات شو زبیر چې د نشې موادو د کاچاکو له عمل یې څو کلونه په بند کې تیر کړي زیاتوي چې د نشو له عمل ډیر زیان راوخته دی دا چې زبیر لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړ او ورسته له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا بخپل د لخلې واورو
مکتب دورینه موتاج شم بدام لیوالان د لاسه بس نه پیدلو تر څه بعد خماریان لري بدبختیار لري چې دا دور اسکار کیږي پکې ضروري کوم خو خستا ختم لرو دا اتم نه هم سم کې به مون هم سم کې بیا خوشی کړو ما نه هم سم کې خپل شما ز به یو جلی باندې ما ینم بس په هغه بدبختی یخته کړم زه د ژوند نه وستم نو بل لار نه وبیدون د دې چې په بعد ما لخته کړم او ما نه نور ژوند پاتې شو حتی چې دا په زندان کې ورولم چپاګ نیم کال باندې وم پر چرخی ما بس کې بس لازم و چې خچا خوته مواد مخدر ز 350 کیلو مال بم ته کابل پور راوړ حتی د څه وخت راغلی چې پیسې مزه بنوي ما غوږ مونږ د نشي مواد به شرا کړل د ماغه بازار کې به مونږ د 100 لک د 500 لک د 200 لک کار کوو ما مونږ نه پوي دي نو بل بل خاطره مې دا ده چې تقریبا 3.5 سرور کال مې مواد کې تیر کړو کورته مې زنګ و سلام علیکم دې خو بس به خیر دی وای خیر نه ویني بچی مالواد یالو هم ما 4 سال در زندان بشم چرا و از تو تا به الان ما ده خوشی و غم رفتن میدونم جای کمی برم علا بچه تمالیس میزن کجا هست چی کار هست ز نمائیم دست شما چی نزدم آقا وقت نه دیر لایق و ما خط میم لرودل و قلم میم لرودل خقیرات میم کول و نو ما بچه خط لیکنو ده جنکی بچه ده مکتب نه رخصت شل نو دوی به زما دا خط لستو ته به زی نو تخته ده ما مورتا بومیل ده عجیده کیان ما زوره ای موره نو بده که ده گت تیاتر پنوم ما لی ورکشاپ جور شو زمان کلی که بدری ورازی نی پدا دری ورازی نی گت تیاتر ورکشاپ که نو زمان ده مالک لولو نو دلتا بس زمان ده ماین توب قصه شروع شوا نو تلیپونی بان کورت می زنگو ها مال توار که خوراکی ده می خوراکی ده می جوار که مال ده قماندان لول مال تلیپون من ده و یا خونانزار شو مد خبر میں سے خبر شما ڈاکٹر سے بل اس چیز دماغ درد آرام نہ کہ بے دنیا نہ رہے مواد چار سو بعد تریاک شو بوڑھے شو لو زما جوان کے جیسے تغیرات آ گئے دون گوشہ نشین و آرام و خب شما کہ حتی دما مور دما کورنے دما استاذان ما تو ویلے سے توانستی شی بیدی او مواد خو بدبختی درد غم کڑی دلی تنا د خپل نه د خپل د کور د خپل د جامع د خپل د ماحول چې حتی داسې وخت راغلی ده چې دا د خپل د تن شی حتی تر بوټانو پورې ته باور په خدای وکړه په $2000 بوټان ما اخیستي وو دا په 100 افغانیو باندې ما ورکړی په موادو تقریبا د $1,00,000 په فابریکه وه او دا د $1,00,000 په فابریکې سامان ما په $15,000 باندې خرڅ کړل بیا زه خلکو ولیدم او ونیول شوم نو بیا څلور نیم زره ډالر تاوان ورکول نو دا بدبختیانه د همدغه نشي او ټول
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د کلی میراو جمعګل د کلی خان تورزی خو خبر نه وی چې کلیوالو جرګه جوړ کړی او د کلی لپاره یې بل میراو ټاکلې وی دا چې کلیوالو ولی په خوانی میراو لکاره غوخه کړ اصل کې صد صدا ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
استاده څه دې رابر کړی دی؟
کیمیاوي سره د قماندان صاحب بل شي نشته.
ها کیمیاوي سره څه پی کوي؟
کلیوا خلک قماندان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم.
ته ماته مخامخ وګوره.
دا دې در ګورم.
نه داسې سم مخامخ راته وګوره، زما سترګو ته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دې درته ګورم.
نو چې کیمیاوي سره ده بیا ولې دومره وارخطا یې؟
نه 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 یم وارخطا قمندان صاحب.
اجازه ده دا موټر تلاشي کړو؟
هو تلاشي کوي. قمندان صاحب ما خو درته وویل چې سره ده بل شی نشته.
ته ودرېږه، دغه بوجۍ هم وګوره.
وی ګوره، خو په بوجیو کې سیخ مه وهئ چې سوری کېږي.
بوجۍ سوری کېږي که ستا قاچاق رسوا کېږي.
څه شی قاچاق؟ د څه شي قاچاق؟
د نشه یي موادو قاچاق یادوم.
نشه یي مواد چیرې دي؟
اوس پولیس غولوي.
قومندان صاحب خدای دې نه کوي، ولې به مو غولوم؟
هیروین دې رابر کړي دي، بیا وایي چې کیمیاوي سره ده.
قومندان صاحب
بس بس، ډېرې خبرې مه کوه. بشیره.
بله قومندان صاحب.
راشه د دې سړی لاسونه ور وتاړه.
پر دواړو سترګو قومندان صاحب، لاسونه شاته وړوه. الله شر کوه.
قومندان صاحب هیروین تاسو واخلې خو ما خوشی کوي.
ها تا خوشی کو؟ ها
وو ما خوشی کوي، وړو وړو بچیان می دي.
د هیروین قاچاق کوي، د خلکو بچیان په نشو اخته کوي، بیا وایي چې ما خوشی کوي. بیخی دی والا که خوشی کو. بشیره درکشه کشه قماندان دی بوزو.
پر دوار استر بو قماندان صاحب.
قماندان صاحب
درزا موتر تا در بخیجا. الا جر کوا، دیر خبری ما کوا.
جمعه گل لالا خدای دی را والا.
خدای می در خطر والی. اسلام علیکم.
و علیکم سلام. جوړ په خیر؟ خیر خیرت ده.
جونده اوسی مهربانی کور دی آباد.
رازه رازه پر دغه توشکه کینه.
خسته مده داده کینم.
جمعه گل لالا خلکو خویل چه تو پولیسونی ولی؟
او پولیسونی ولم.
نو سه خبره وا ولی اونی ولی؟
لکه هیروینی را سره اونی ول.
بیا څنګه داسې ژر را خوشی کړی؟
پیسې می ورکړي، بیا را خوشی کړم.
ها ها د هیروینو خبره وا. بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل.
خان صاحب یو خبره می درته کوله.
ها وایه، څه دې راته ویل؟
نن خبر شوم چې تاسې زما پر ځای د کلی لپاره بل میر او ټاکلی دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
نو زه خو څو ځله نورم پولیسو نیولی وم، خو یوه ورځ وروسته به بیرته را خوشی شوم. دا ځل هم بیرته را خوشی کېدم. تاسې ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میر او نیولی دی؟
نو چې ته نه یې، موږ باید بل میر وټاکو.
خیر دی، اوس خو دا دی زه را خوشی شوم، بیرته میروي راکوي.
هو را خوشی خوشوي، خو کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړي دي؟
کله چې ته پولیسو ونیولې نو موږ د نوي میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه.
ښه، نو جرګې څه فیصله وکړه؟
حاجي سرور خان وویل چې څه موده به صبر وکړو، جمعه ګل به را خوشي شي. خو نورو کلیوالو وویل چې نه، جمعه ګل ته صبر نشو کولی، که نن هم را خوشي شي بیا میراوي نه ورکوو.
ویل ولې نه ورکوو؟
ویل چې جمعه ګل د نشي موادو کاروبار کوي.
ښه، ستاسې نظر څه و؟
یوازې زه نه، جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تا ته میراوي نه درکوو.
نو زما د نشه یي موادو کاروبار په میراوي پورې ساړه لري.
څنګه ساړه پورې لري؟ تا هیروین له ښار څخه چیرې وړل؟ ښکاره خبره ده چې همدې زموږ کلي ته دې راوړل او زموږ بچیان دې پې اخته کول.
نو دا کار خو مې پخوا هم کاوه.
پخوا وختونه ولاړل، اوس خلک ویښ شوي دي. موږ نور د خپلو بچیانو قاتل ته د کلي میراوي نه ورکوو. ستا څه خیال دی چې ته به مو بچیان په نشو اخته کړې او زموږ د کلي میراوي به هم کوې؟
ښه، ستاسې خوښه ده خان صاحب.
او بله خبره واوره.
ښه، دا دې اورمې خان صاحب.
جرګې پریکړه وکړه که د نشي موادو له کاروبار څخه دې لاس وانخیست نو له کلي څخه دې شړو. اوس نو ستا خوښه ده چې د نشي موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږې؟ دواړه کاره نه سره کېږي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
شادمان لکه گل د پ
پریشان په وخت خندا زدیار زدیار په درد او غم کې شادمان لکه ګل د پریشان په وخت خندا لکه ګل د پریشان په وخت